818 لودین را با خود داریم. خوش آمدید لودین سیب.
دیر مندن انا این سیب. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپې شوی غړي فوزیه کوفي وایي کټاپې ورغېږي بین الافغاني خبرو لپاره دوه تزي. د پکتیکا برمل کې مظاهره چانو د پاکستان د ازادۍ ورځ تور نیټه یاد کړه او په بلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته دوه ورځې لپاره هم مظاهره دوام درلود. د لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه ته وار وار کړو پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي د افغانستان دولت د دوی د بندیانو په ځنډ خوشی کېدو د سولې بهیر زنمنوي. ارمنستان افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې تازه سرتیری لیږلي او په بلاروس کې له لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو وروسته لا هم مظاهرې روانې دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پایل زندوي. د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون د اگست په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشی کولو کې ناغېړي کوي. شاهین بیا هم پر خپل پخوانی دریس ټینګار کړی او ویلي دي چې د 400 بندیانو تر خوشی کېدو وروسته به د مذاکرو نیټه معلومه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سولې تر مشورتي لویې جرګې وروسته د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ. غنی د جمعې په ورځ واشنگتن پوسټ ته په یو یاداشت کې لیکلي چې دا پریکړه ورته آسانه نه وه، ځکه چې په هغوی کې داسې کسان وو چې په جدي جنایاتو کې لاس درلود. حکومت تر اوسه د 400 زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشی کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسکر واستول. د ارمنستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي عسکر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي. په خبر پاڼه کې د عسکرو شمیر نه دی څرګند شوی. د ارمنستان پوځیان په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې فعالیت کوي. د ارمنستان ځواکونه اکثره په مزار شریف کې خدمت کوي. سره له دې چې ارمنستان د ناټو تړون غړی نه دی، خو په افغانستان کې د ناټو له پوځي ماموریت سره همکاري لري. د ناټو تړون پر ویب پاڼه لیکل شوی چې دا سازمان اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 15,000 عسکر لري چې 120 یې د ارمنستان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوی ډلای د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمه ییزو مسلو به هماهنګي ټینګ وساتي. غنی دا خبرې پرون د اگست په 15مه د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هند او افغانستان په دوامداره ډول د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي او هند په افغانستان کې د ټولو پرمختګونو ملاتړ کوي. د ریپورټونو پر اساس هند په وروستیو 18 کلونو کې افغانستان کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې. د افغانستان د ملي شورا ودانۍ په دې هیواد کې د هند د پانګونې یو لویه بیلګه ده. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اگست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ایزه مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلي وو. د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ایز اعتراض جاري وساتي. الکساندر لوکاشینکا پرون له پوتین سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د خپل هیواد لوړ رتبه پوځي چارواکو ته وویل چې روسیا تیار ده چې هر ډول مرسته ورسره وکړي. هغه له پوتین سره د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو وی ویل چې خې خبرې یې کړې دي. په بلاروس کې د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان شوې. د ټاکنو کمیسیون وویل چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې، خو له هغه راهیسې خلک سوله ییزې مظاهرې کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلۍ شوې دي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلی چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید په منځنی ختیځ کې بې‌ثباتی زیاتوي. امریکا په وروستیو کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې پر ایران د وسلو د بندیز وخت تمدید کړي. امریکا د جمعې په ورځ دا پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړ، خو د شورا له 15 غړو یوازې 2 موافقه رایه ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په دې اړه پر ټویټر ولیکل چې د امنیت شورا په دې کې ناکامه شوه چې ایران د خپلو کارونو مسؤل وګڼي. او د امریکا او پولانډ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د اګست په 15 د دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولانډ کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. په پولانډ کې اوس مهال 4500 امریکایي پوځیان پراته دي، خو واشنگټن غواړي چې 1000 نور پوځیان هم ورواستوي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي. واشنگټن وویل چې په جرمني کې د 2000 امریکایي پوځیانو تر نیمایي زیاته برخه به د اروپا نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. امریکا د ناتو غړې ده. روسیه خپل خاورې ته په نږدې هیوادونو کې د ناتو او امریکا د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واورېدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپې شوي غړي فوزیه کوفي وایي کې ټپ ورغېږي د بین الافغاني خبرو لپاره دوهې ته ځي.
زه چې څرنګه جوړه شوم قطر ته د خبرو لپاره ځم. هر څومره چې مونږ ماتې کړي مونږ هغومره تیزیږو.
د پکتیکا برمل کې ګڼ شمېر قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ.
د پاکستان کرغړنه د اګست 14 ورځ سیدا دا خاص او خاص د پښتنو د تباهۍ لپاره جوړ شوی دی.
په بلاروس کې له لانجمنو ټاکنو وروسته د ومې ورځې لپاره هم مظاهرو دوام درلود. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې د افغانستان په ټولو ښارونو کې په 1269 نوي او په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرونې لري. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفي وایي د افغانستان دښمنان په داسې حال کې چې د دې پټکو د بین الافغاني خبرو د پیل وخت رانږدې شوی د ښځو غږ نشي غلی کولی. پر میرمن کوفي چې د ملي شورا په خوانی غړي او د ښځو د حقونو یو وتلې فعاله ده وړ مورز وسلوال برید وشو چې په لاس ټپي شوه. هغې پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړي چې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو.
فوزیه کوفي وایي کای ټپونه ورغېدل پر سوله د خبرو لپاره به قطر ته ولاړه سي. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د دولتي پلاوی غړي ده. پر فوزیه کوفي د اګست په 14 د پروان او کابل پر لاره د کلکان په سیمه کې ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. هغې پرون د روغتون له خونې له ازادي راډیو سره په لنډه ټلیفوني مکالمه کې وویل چې په لاس لګېدلی او زخمی ډېر ژور نه دی.
زه چې څرنګه جوړه شوم قطر ته د خبرو لپاره ځم. هر څومره چې مونږ ماتې کړي مونږ هغومره تیزیږو او بیا راټوکېږو.
پر فوزی کوفی د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. کوفی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې په هغه سیمه کې د داعش وسلوال فعال دي.
د افغانستان د خلکو دښمنان دي. پوهیږي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې یو او هغوی غواړي چې د خلکو غږ مخصوصا د ښځو غږ غلی کړي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشري شهرزاد اکبر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هدفي حملو دا لړۍ د اندېښنې وړ ده او د سولې لپاره پر روانو هڅو منفي اغېز کولای شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره رسمي هڅې په 2013 میلادي کال کې پیل شوه. طالبانو د روان کال په فبروري کې له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. تر دې موافقې لاندې باید د طالبانو 15,000 بندیان د حکومت له زندانونو او توقف ځایونو خوشي شي. طالبانو هم د حکومت زر جنگي اسیرانو د آزادولو ژمنه کړې ده. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د 400 بندیانو په خوشي کولو کې ناغېړي کوي او د سولې د خبرو پیلې ځنډولی دی. د بل پلوه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه یاداشت کې لیکلي چې د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کولو پریکړه سخته وه. اشرف غنی لیکلي په هغوی کې داسې کسانو چې د افغانانو او د نړیوالې ټولنې د وګړو د قتل په ګډون یې په جدي جنایتونو لاس پورې کړی و. اشرف غنی په دې یاداشت کې زیاته کړې چې د 400 بندیانو د خوشي کولو فرمان یې لاسلیک کړ او نور یې وخت دی چې طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو پر میز کښېني. خو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د سولې د خبرو د پیل دقیقه نېټه لا هم نه ده څرګنده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم ورزو پکتیکا ته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ګڼو قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ او خبرداری ورکړ که پر برمل د پاکستان بریدونه ونه درېږي پولیسي قوت به ځواب ورکړي. لاریونوالو د اګست 14 یا د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د پښتنو، بلوڅو او افغانانو د وژنې د پیل تور ورځ یاده کړه. دوی وایي پاکستان په یو او بل نوم پښتانه او بلوڅان وژلي چې د دوی په ټکو لا هم دغه چاره دوام لري. په دې اړه پام وکړئ له سیمې د احسان آریان راپورته.
د پاکستان پر ضد د غشوارونه د پکتیکا ولایت په لرې پرته برمل ولسوالۍ کې کومه چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده د سلګونه ځایي خلکو، قومي مشرانو او ځوانانو له لورې ورکول کیږي. دوی د اګست 14 توره ورځ بولي او وایي چې له همغې ورځې تر اوسه د پښتنو او بلوڅو سره تاوتریخوالی او ظلم کیږي. د لاریون یو ګډونوال زلمی خروټی وایي
پاکستان کرګړنه د اګست 14 ورځ سیدا دا خاص او خاص د مجدي لیدو لپاره جوړ شوی ده. دا خاص او خاص د پښتنو د تبایل لپاره جوړ شوی ده.
پکتیکا والو په بابړه کې د سلګونه بې ګناه او بې وسلې پښتنو وژنه او په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو او پر پښتنو حمله لوی غمیز یاد کړي او په سختو ټکو یې غندنه وکړه. قومي مشر قدرت الله وزیر وایي
او د پښتنو ځوانان وژل شوي دي، پښتون بې کوره شوی دی، پښتون ځپل شوی دی، پښتون تهدید شوی دی، د مور مشران وژل شوي دي.
دوی وایي د پاکستان له بریدونو د دې غړې پښتانه هم امن نه دي او د کونړ سربیره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم په یو شمېر سیمو توغندې راتوغولي او وایي که پاکستان خپلو دې کړنو ته دوام ورکړي په ولسي قوت به یې ځواب ووایي. د لاریون ګډونوال محمد الله متیار وویل
پاکستان برمل باندې یا کومه بل ولسوالۍ باندې بمونه وری، راکټونه وری، دا موږ تاسو د منلو وړ نه ده. موږ تاسو د خپلې خاورې نه په خپله په کلکه دفاع وکړو.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د توغندیو د راتوغولو په اړه د دې ولایت سیمه ییز چارواکي څه نه وایي، خو لاریونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې نور دې د پاکستان د دې تیریو او سرغړونو پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي او باید غبرګون وښيي. دا په داس حال کې ده چې د اګست په 14 په ننګرهار کې هم د یو لاریون په ترڅ کې له پاکستان غوښتل شوی و چې په افغان خاوره کې خپل تحرکات ودروي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې ګواکې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا تحرکات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري په ویلا میا کې وویل چې په ډیورنډ کرښه موانع نه دي جوړ شوي، بلکې د پاکستان په خاوره کې دننه مشخص امنیتي اقدامات شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 په اکثر لوی خاورونو کې خبرونه لري. کچېره تاسو انټرنیټ کاروي زموږ د ویب پاڼې لاره هم تازه خبرونه او روستي راپورونه مونډل شي د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com facebook.com/azadiradio مو بیا د فیسبوک د پاڼې آدرس ته یو هلته هم روستي خبرونه او ویډیوګان شته. اوس هم ورځو د ښځو اړوند یوې موضوع ته. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د ښځو عالي شورا باید واقعا د ښځو د ستونزو حل ته کار وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا جوړه شوې ده. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغېزناکه ده، خو د ښځو د حقونو فعالانې یې بیا نمایشي ګام بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د خان محمد سیند راپورته.
د ښځو د عالی شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د ښځو د عالی شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له صادرېدو وروسته د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه غړي دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغېزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړي سورای اکبري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې ښځې ځای شي چې د ښځو لپاره کار وکړي.
د دې دغه د دوه لپاره یو مرجع موجود دی، د له حقوقو به یو مرجع سي دینه دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبينه يم او پونیک فعالي ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د ښځو د عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان له مخې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. له دې ډلې مسعوده کوهستاني وایي
دغه پریکړه نه یوازې دا چې مؤثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارت کمزوری ښودله. د دغه شورا د جوړېدو پر ځای ښه و چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره یې کار کاوه ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړه کړي.
مرمن کوهستانی وای که څه هم د ښځو چارو د وزارت ترڅنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي، خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنۍ او ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د افغانستان هوایی چلن ملکی اداره وایي دوی هڅه کوي چې افغان هوایی شرکتونه د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه وباسي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده پرون د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د افغانستان هوایی برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی ترڅو افغاني الوتکې نړیوالو هوایی ډګرونو ته لار پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د ډیوی نادر راپور ته.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي افغان هوایی شرکتونه به ډیر ژر نړیوالو هوایی ډګرونو ته الوتنې وکړي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تیر کال د ایکو نړیوال سازمان د پلاوي له څېړنو وروسته هغه سپارښتنې چې د اروپایي اتحادیې د تور لیست څخه د افغان هوایی شرکتونو د وستلو په موخه ترسره شوي تر ډیره عملي شوي دي.
زمون همکارانو د معیاري کولو او د کو نړیوال سازمان د پلاوي لخوا په ګوته شوو ستونزو د حل لپاره کار کړی او د هوایي چلن ادارې د تخنیکي حقوقي فعالیتونو لپاره د چارچوب جوړونې لپاره هڅې شوي دي. د تخنیکي کدرونو د زده کړو لپاره پروګرام جوړ شوی چې د کورونا وایرس د بندیزونو له لرې کېدو سره به بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
که څه هم د اروپایي اتحادیې تور لیست کې د افغان هوایي شرکتونو د شاملولو له لسو ډیر کلونه کیږي، خو د ایکو سازمان د پلاوی د تیر کال څیړنو اروپا ته د افغان هوایي شرکتونو بیا ځلي پروازونو ته هیلې پیدا کړې دي. د اروپایي ټولنې له نظره د افغان هوایي شرکتونو امنیتي خوندیتوب او د هوایي چلند د سار او کنټرول سیستم په نړیوال معیار نه دی برابر. په ورته وخت کې د هوایي چلند پخوانی انجینر طلا محمد عثمانزی وایي که څه هم د افغانستان ملکی هوایي چلند اوسنۍ رهبري هڅه کوي چې د اروپا لوی وچې ته افغاني الوتنې ترسره شي، خو د الوتکو زوړوالی او د شرکتونو د ظرفیت ټیټوالی به بیا هم دا هڅې کمزوري کړي.
تیاری متاسفانه زموږ زړی دي، موږ سیکنډ هینډ بال اخیستی دی، نو د مجبوریت پروازونه کوي. دا تیاری د افغانستان په هغه معیار بین المللي به اوس هم نه وي برابرې، که هر څومره دوی د تور لیست نه وایستل شي او نه ایستل شي. موږ دا غواړو چې د افغانستان یو مجهز هوایی ملکی چلند اماده شي.
اوس مهال افغان هوایی شرکتونه یوازې د عربي متحده ایالاتو، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو ته الوتنې کوي.
د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي ژوند د ورځ په ورځ د امکاناتو د کموالي له کبله سخت شوی. دوی وایي په دې ځای کې نه کاروبار لري او نه یې له شپږو میاشتو راهیسې مرستې ترلاسه کړي. وزیرستانیو کډوالو د پاکستان له حکومت هم وغوښتل چې دوی ته د خپلو سیمو ته د ستنېدو په خاطر د غلام خان بندر نږدې لاره پرانیزي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
وزیرستانی کډوال وایي اوس په ګلانکیم کې لشته وسایلو هم پوره څارنه نه کیږي. د اوبو پایپونه او ټانکۍ څو څو ورځې خرابې وي او په ډېر ځنډ ترمیمیږي. د زیګور په نوم په ګلانکیم کې د وزیرستانیو ماشومانو د یوې کلیوالې مدرسې مختمم آزادۍ راډیو ته وویل
اول چې میز روغلی د می سره مرسته کړې دي. دا کمپ یې د ګلونو کمپ د مشاور که په معنا پېژې کنه هر شهر رسول بل شه روز بل شایشه روز وغه پل دولاتو مغه میشه بروبر بی ایسه که ما دو ده پینزه میشته بندکیری چه میده هم رسته بنده کرده دو.
ده ممتاز و رشد خان پنومونو دو نور وزیرستانی کدوال هم وایی
ایسه دوی رزه چنکه خروپه پا درم آرزه با پکیوی میشته باشه نرسی هیڅ اغزي ته مینه جوړ شوې دي. هغه ګلونه کومه میر د خپل یار ته تخلص کوي چې موږ به اوسي
ډېر تکلیف ته نوم راسته شته نو نه راته شسته موږ دا وکړو چې یاد لیار خوسته کو یاد ته طریقه ته جوړه کو موږ دلته قابلې ستنه ډېره رټه دو.
بل لوري ته ځایي چارواکي مني چې وزیرستاني کډوالو د وروستیو میاشتو مرستې نه دي ترلاسه کړې. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل
د دبليو اف پی نړیوال سازمان 2000 کال د شپږو میاشتو لپاره کومکونه په نظر کې نیولې دي چې د درې میاشتو کومکونه په خوا ورته توضیح شوي دي او د درې میاشتو باقي مانده کومکونه به دوی ته د توضیح لړۍ پیلېږي. د افغانستان حکومت پالیسي واضح ده چې موږ د دوی د پاتې کېدو په اړه هم کوم ملاحظات نه لرو او که دوی غواړي چې بیرته ستانه شي هم موږ ستونزه نه لرو، کولای شي چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان پوځ لخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. چله همدې کبله د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوختي. په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان پر حالاتو څه تبصرې لري عصمت ساروان د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولې.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د حکومت له لورې د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شای روانه اونۍ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره د خپلو 400 پاتې بندیانو د خلاصون شرطي شی دی. د افغانستان حکومت ویلي چې دا کسان په لویو جرمونو لکه برمتګرۍ او د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس لري، خو طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې د حکومت تورونه رد کړل. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکا په دې شرط له افغانستان خپل پوځیان باسي چې طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو د ورځپاڼې له مخې د افغانستان د سولې د پروسې منتقدان وایي چې طالبان ممکن د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. ورسپانه زیاتوی د طالبانو لوري په محدود پیمانه د تشدد کمیده د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړه، خو د دوحې د موافقې خلاف دې ډلې بیرته حمله زیاتې کړې. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې د تیر 2019 میلادي کال په پرتله یو څه کمې شوې، خو د دې دلیل دا نه و چې طالبانو بریدونه کم کړي، بلکې امریکا او نړیوالو ځواکونو عملیات کم کړي او د داعش ډلې بریدونه لږ شوي دي. بروکینګز انسټیټیوټ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي وو امریکا به د نومبر تر پایه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړي. د بروکینګز انسټیټیوټ په تحلیل کې له نومبر وروسته پاتې ځواکونو ته په اشاره راغلي چې د افغانستان په سیاسي جبهه کې غټي پیشي ونه شي، شته چې د راتلونکو اټکلیدونکو پیشو لپاره دا پوزیشن پاتې شي. د لیکنې د لیکوال په باور د امریکا راتلونکي حکومت ممکن وګوري چې 5000 پوزیشن په افغانستان کې د نورو 5 کلونو لپاره پاتې شي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو د 5000 پوزیشن او یو شمیر ملکيانو او قراردادیانو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه ممکن دوه یا درې اډي حمله ځان سره وساتي چې له هغو څخه هوایی او استخباراتي عملیات وکړي شي. همداراز یو شمیر پوځي سلاکاران د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریشتي.
او سم ورځو نړیوالو او سیمایزو مطالبه ته. په بلاروس کې زرګونه کسانو پروند اگست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سولېزه مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلی وو. دا په بلاروس کې د پرلپسې سولېزو مظاهرو و مورز و. په بلاروس کې له مظاهره چانو سره د حکومتي ځواکونو سخت چلن نړیواله ټولنه په قهر کړي. په دې اړه په مکرې د فرشته جلال زئی راپور ته.
په بیلاروس کې پرون هم زرګونو کسانو د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت په خاطر سولېزه مظاهره وکړه. دا په بیلاروس کې د پرلپسې سولېزو مظاهرو اوومه ورځ وه. د اپوزیشن کاندیدی سویتلانا تیخانوسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سولېز اعتراض جاری وساتي. هغه په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکا په وړاندې ولاړه وه. خو د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې او تیخانوسکایا ته په سلو کې تر 100 کمې رایې اچول شوې دي. سویتلانا په هغه ورځ د ټاکنو په کمیسیون کې خپل شکایت ثبت کړ او بیا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته وتښتېده. سویتلانا تیخانوسکایا ویلي چې د ټاکنو اعلان شوې پایلې نه مني او درغلي شوې ده. په منځ کې پرون ډېر خلک د هغه 14 کلن ځوان جنازې ته ورغلل چې د اګست په 15مه په مظاهره کې ووژل سو. الکساندر ترایکوسکي په منځ کې د پوشکینسکایا میټرو سټېشن ته نږدې مړ شوی و. زرګونه کسانو پرون هغه ځای ته د ګلانو ګډې وروړې وې. یو شمېر خلکو د بیلاروس سپین او سور بیرغ پورته کړی و او ژوندی دی بیلاروس نارې وهلې. دا شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا په بیلاروس کې د جمهوری ریاست وې دورې ته ګټونکی بلل سوی دی. هغه پر مظاهره چانو تور پوری کړی دی چې له بهره اداره کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو جالب راپور ته. په چین کې یو سړی چې د څا په خوله کې بند شوی و د اطفایه کارکونکو وژغوره. ښایي ډیرو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې سړی څنګه د څا په خوله کې بند شوی و. په دې اړه د عصمت څاروان نه واورئ.
که څه هم ډیر خلک له لوی خېټې شکایت لري، خو غټې خېټې د یو چینایي ژوند وژغوره. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا چینایي څا ته ولوېد، خو د غټې خېټې د لرلو له کبله د څا په خوله کې بند شو او لاندې ونه لوېد. د 28 کلن سړی چې نوم یې لیو شودل شوی د هیتان ولایت د فولودیان کلي اوسیدونکی دی. دی هغه مهال له پیشې سره مخامخ شو چې د څا لرګین برغولی مات شو. د اطفایه ادارې یو مامور په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیشې ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې ژغورون کې لیدل کیږي چې د څا په خوله کې بند پاتې شوی سړی راباسي. په داسې حال کې چې کلیوالو په حیرانتیا د څا په خوله کې بند شوي سړي ته کتل، د اطفایې لږ تر لږه 15 کارکوونکو د هغه تر ملا پړی وتاړه او بالاخره یې روغ راویست.
پلواک صفای له لغمان نه لیکي وای طالبان باید د پاکستان د ناوړه کړنو پر ضد خبرګون وخی. مخلص افغان له پکتیا نه لیکلی وای د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ دی ګړندې شي. بشیر حبیبزی له ازری لیکلی وای 400 طالب بندیان باید ژر آزاد شي چې بین الافغانی خبرې پیل شي. او ګلالی کندهار نه لیکلی دی وای پکتیاوال باید مظاهره ونه کړي ځکه د دې په خبره کګه خلو په سوک سمیږي. اتنیمی بجه شوی او سمپا مکره لندو خبرونو تا. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پیل ځنډوي. د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشی کولو کې ناغېړي کوي. حکومت تر اوسه د 400 لانجمنو زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشی کړي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسکر واستول. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ته یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه عسکر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوې ډیلای د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمه ییزو مسلو به هماهنګي ټینګ وساتي. ښاغلی غنی دا خبرې پرون د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړي. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ییزه مظاهره وکړه. دا مظاهره له تیرو وو ورځو را په دې خوا روانې دي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلي چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. او د امریکا او پولند د بهرنی چارو وزیرانو پرون د اگست په 15مه دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولند کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم نوم دې څه دی؟
بختیار.
بختیار د څو کلوې؟
شپاړس.
شپاړس کلوې څونه وخت کیږي چې دغلته دغه خوراکي توکي خرڅوي؟
څلور کاله.
دلته څه شي خرڅوي؟
سمبوسا او برګر.
په ورځ کې څونه خرڅوي؟ څونه سمبوسا او څونه برګر به خرڅوي؟
300 دانه سمبوسي او 200 دانه برګر.
ښه، دا سمبوسي خپل پخایي؟
او
د سمبوسو په خول دي چیرته زده کړی؟
بیمارو کې کارخانه کې ده.
ته پوهیږي چې د دې په منځ کې څل ویږي؟ لږ غونډې راته ویلی شي؟
کچالو لیږي او مساله ده، ګشنیج ده، نور بس.
دغه سمبوسي چې په خوي به د خپل خوخي خپل کله خوري؟
او هر ورځ یې خورم.
ته خو ډنګر یې کنه، سمبوسي خو خلک چاغی څنګه نه چاغ شوی؟
او تاثیر اول
درته وایي چې په ورځ کې 2 روپۍ له دې لارې ګټي.
2500 3000.
بیا په کورنۍ کې څو نغړی یستې؟
اته نه پاره.
ته نه پاره؟ په اته نه فرو کې یوازې ته کار کوي؟ بیا مو د کور مصارف پوره کیږي؟
او نو 300 خدا مصرف ده کور ټول.
دغه کار تر څنګ مکتب دی ویلې دی؟ مکتب ته ځي؟
او تر نه هم سم پتلای ما.
نور نه ځي؟
نه نه، اوس خو باندې نه ما.
که مکتبونه شروع شي بیا ورځي؟
او
غواړي چې ایوا فاکولټا او ایوا ښه فاکولټا؟
ولی نه، کاش کې وشي چې وی وای.
کورنۍ څنګه؟ کورنۍ دغه کار ته ډیر تشویق کوي که درس ویل ته؟
درس ویل ته تشویق کوي. دغه ته څوک هغه کوي تشویق؟
څوم نمره یې په صنف کې؟
نه هم.
سمه ده، ډیره زیاته مننه. خیر سی.
اوریدونکو، وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه تاند څنګه او حقیقت څه دی لرو. خو تر وړاندې یو لنډ راپور راخلو، هغه هم په خوست کې د جوړ شوو حوضونو په اړه. د خوست په ښار او یو شمیر سیمو کې د پانګوالو له لوري د تفریح په هدف سرخلاصي حوضونه جوړ شوي چې هره ورځ سلګونه ځوانان پکې لامبو وهلو ته ورځي، خو د اوبو په دې ډنډونو یا حوضونو کې د ویروسونو او د ناروغیو انتقال هغه اندېښنه ده چې دغو حوضونو ته ورتلونکي یو شمیر ځوانان لري. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
په خوست کې د تفریح لمبو وهلو او د هوا د ګرمېدو له امله د ځان مینځلو په هدف په ښار او یو شمېر نورو سیمو کې سرخلاصي ډنډونه جوړ شوي چې هره ورځ سلګونه ځوانان ورځي، خو په ورځو ورځو د دې اوبو نه تازه کېدل او په ګڼ شمېر کسانو یو ځای لمبېدل چې له امله یې زیاتې ناروغۍ هم انتقالېږي هغه ستونزه ده چې ډنډونو ته ورتلونکي ځوانان لري.
وحدت الله والا اوس خو کپې کارو کې ګرمي او سخته ګرمي بدن ته به تفریح ویر کو هوا بلمبېږو صحت به آرام کو سات به تېر شي.
نوم محمد صدیق دی. دا اوبه چې کومې دي ډېر وخت لپاره باید پاوس کې پاتې نه شي تر څو مونږ د خدای مکړه کومه ناروغۍ باندې اخته نه شو او دوی مونږ ته تازه اوبه د ډنډ ته خوشې کړي.
د خوست ښار د سولې په پارک کې د جوړ شوي ډنډ منشي کوثر وایي په درې ورځو کې د ډنډ ټولې اوبه تازه کوي او پاکوالي ته ډېر پام کوي.
ورځې سره نه تر دوه سوه شوشو خو دغه منځ کې کم زیو دا شوی دوه سوه تقریبا جوړ شوی خو په شلو پنځه ویشتو کې دی دکه وایي درې ورځې بعد.
خو د خوست د عامې روغتیا ریاست مسؤولین وایي په لومړي ځل یې دې موضوع ته پام شو او د هغو ډنډونو په تړلو به لاس پورې کړي چې د خلکو روغتیا ته پکې زیان رسیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال ګل محمدین منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې کوم داسې ډنډ بند شوی نه دی ځکه د تاسو نه بغیر مونږ ته دا شکایت چا نه دی کړی. بیا هم نظارت وکړو او هغه ډنډونه که چېرته همداسې غیر معیاري استفاده ترې کړه دوی به د نورو ارګانونو په همکارۍ وتړلو.
د لمبو دغه ډنډونه که څه هم د تفریح په هدف جوړ شوي خو د پوستکي د ناروغیو متخصصین وایي د اوړي په موسم کې د پوستکي ډېر ناروغان د دوی کتنځایونو ته ورځي چې زیاتره یې د پوستکي په پنګاسي انتناتو اخته شوي وي. د جلدي ناروغیو د متخصص ډاکټر عنایت الله شورزوی په وینا دغه انتنات په ګرمه هوا کې ډېره وده کوي او په داسې ډنډونو کې په ډېره اسانۍ له ناروغ کس څخه نورو ته انتقالیږي. نوموړی له اړوند ادارو غواړي چې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره جدي اقدامات وکړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
لدې سره د دغه خبرونې خبري برخه رانغاړو. ورزو اونیزو پروګرامونو ته تاند څنګه او حقیقت څه دی؟
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې خوږو اوریدونکو سلام. که څه هم د ځوانانو ورځ څو ورځې وړاندې ونمانځل شوه خو موږ به یې نن تاسو ته مبارکي درکړو. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د ځوانانو ورځې نمانځل د ځوانانو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟
نمایشي خبرې کوي، بعضې ویل دا باید عملي وکړي.
تو یوازې چکچکو ته دوی ناستی چې کوم صحیح ځوانان دي او د خبرو وخت نه ورکول کیږي.
د ځوانانو د ورځې په مناسبت ځوانان څه غواړي او دوی ته د حکومت ځواب څه دی؟
چې ځوانانو لپاره په بنیادي کارونو باندې فکر وشي،
په زرګونو ځوانانو ته به کار پیدا شي.
د تاندې څنګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مدومی وړاندې کوم. د خبرونې په پایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د د ځوانانو ورځې ویشت کاله مخکې لومړی ځل د اتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډېر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ د ځوانانو د ژوند په مهمو مسایلو خبرې کېږي او هغه ځوانان ستایل کېږي چې لاسته راوړنې ولري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تېره پنجشنبې په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دا ورځ ونمانځل شوه، خو ډېر افغان ځوانان یا د دې ورځې له لمانځلو خبر نه دي یا هم وایي چې د دې ورځې نمانځل نمایشي رنګ لري او له دې ورځې وروسته د هغو ژمنو په اړه هیڅ عملي اقدام نه کیږي چې له ځوانانو سره کیږي. د کابل ښار څو ځوانان مو د ځوانانو د ورځې په اړه پوښتلي.
نوم می روحید احمد دی، په اصل کې د ننګرهار ولایت یم خو فلحال په کابل ښار کې اوسېږم. د ځوانانو په ورځې مطابق به زه دا وایم چې بعضې ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نه وو خبر. اوس بعضې زموږ ملګري شته دی، نور زموږ ګاونډیان شته، د ځوانانو ورځې نه نه وو خبر، حتی زه خپله نه وم خبر. خو کله چې تیره سوله د هغې نه دوه یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم.
نن مې شیرجان د کابل اوسیدونکی یم. د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې موږ ته خبر نه وو، دوه درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کېږي باید ټول ځوانان په کې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمانځل شي چې هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په ازادانه توګه ورشي.
نوم زویولا داست. په دې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري. د همدغې لارې موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړپوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کوي، باید چې زه ویل دا باید عملي وکړي.
لاهور لکنوال چې د ځوانانو ورځې د یوې غونډې تنظیمونکی وایي دوی سږ کال هڅه وکړه چې په متفاوت ډول دا ورځ ونمانځي او د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر یې طرحه هم حکومت ته سپارلې.
دغه ګزارشونه چې د کمیټو موږ واخلو دا بیا د اړوندو وزارتونو سره د شریکو په رسمي بڼه همین صاحبانو وادي وکړي او بیا به دا تعقیبېږي. موږ دغه رقم ته ولمانځله، موږ داسې ونمانځله چې مصارف وشي او چای ډوډۍ وخوره، بس زه بس په مخه دیخه. د تعقیب لپاره ښه هوډلرم چې باید سمې تعقیب کو. تعقیب وبې موږ چې ځوانانو لپاره په بنیادی کارونو باندې فکر وشي. ترکل نمایشات ترکل به موږ د ډونرانو دسترګې پټو، ولې په خپل تقویه نشو؟ دا به موږ تقویه کوو او له دولت مغوښتنه داده چې به عملی کوټلې ګمونه پورته کی او دا د مرغټ کار نه دی. دوی لپاره موږ حسره روانه ده، دولت مجبور وځ دا کار وکړو. کپ نه کوو بیا به هم دې ولسته ووایو چې زموږ دا طرحې وي، بیا به تاسو سره شریکې کړو. موږ دولت کې دې دې ځای پورې لاړو او نه عملي کې اخلاص.
لالودین حاتف وایي د ځوانانو ورځ په افغانستان کې داسې نمانځل کېږي چې په غونډو کې تر ځوانانو مشرانو چارواکي ډېر غږېږي او د دوی خبرې نه اورېدل کېږي.
نن موږ چې ولیدل اکثره ځوانان ته ډېرې وازې د وایندوی یا ځینې کارونه چې نور دي په هغه برخه کې دوی مصروف دي، یا ناس یا وازې چکچکو ته دوی ناس دي. بیا هم ځوانان خپل چې کوم صحیح ځوانان دي وی ته ډیر وند نه ورکول کی یا خپل د خبر وخت نه ورکول کی. نو هو دا مشکل شته تر اوسه پوری ځوانان یوازې د مشرانو خبرې اوري او غوږی ورته نیولې.
د خصوصي دونکو محمد ابراهیم وایي لاړه رجمن او خبرو دا خده چې ځوانانو ته کار وشي. د نوموړي په باور کې چې رجمنی کیږي او عمل پرې نه کیږي د ځوانانو په ژوند کې بدلون نشي راتلای.
دومره ډیر ځوانان دي ک دولت د ځوانانو نه کار واخلي دا یو قواده کوي قواده کده شي مثبت بدلون نه لشي. رګ تر لګا کده شي ځوانان نشو ته مخه نه کی او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نشي. تاسو اوس په لا پویږئ چې ځوانان خارج ملکونو ته دی واجر روان دي چې دلته بیکاری ده. نو کدوې کار ځوانانو ته پیدا کی رښتیا چې د کومي خبرې کوي کومي ژمنه کوي په دې عمل وکي ان شاء الله چې وطن ګل ګل زهر.
ځوان لیکوال او ژباړن اجمل زاهد وایي په افغانستان کې د ځوانانو دور د منځل یو ښه فرصت دی چې ځوانان سمې لارې ته راوبلل شي او په دې موقع باید هغه پیغامونه او لارښوونې له ټولو ځوانانو سره شریکې شي چې دوی د ځان او ټولنې پرمختګ ته رابولي.
موږ باید دغسې غونډو کې ځوانانو ته هغه لارښوونې وکړو چې دوی په خپله برخه کې په هر مسلک کې کدای هغه برخه کې تحصیل کوي زده کړې کوي همغه برخه کې دای باید نوښتونه وکړي په همغه برخه کې دای باید داسې یو څه ایجاد کړي چې افغانستان په د نړۍ په کچه دای وځلیږي او په نړیوال ریکارډونو کې حساب شي.
د کونړ ولایت د ځوانانو د یوې شورا مشر رحیم الله رحیمی وایي ځوانان د ټولنې مهمه برخه جوړوي او ورځې هم باید په داسې ډول ونمانځل شي چې واقعا د ځوانانو په ژوند کې تغییر راولي.
باید دغسې ورځو لپاره ښه تدابیر ونیسي تر دې لپاره چې دغه ځوانان تشویق شي. دغه ځوانان د دې ټولنې سرمایه ده. دغه ځوانان کار کوي، دوی لاسته راوړنې لري، دوی زحمت وباسي. عقلا باید تشویق شي او دغه ورځ لپاره دولت به ډیر تدابیر ونیسی. نو فکر خدا ده چې دغه ورځ باید په غټو مراسمو ولمانځل شي، تر دې چې رئیس جمهور پکې ګډون وکړي، وزیران پکې وکړي، کابینه پکې وکړي. سره ولایتونو ورونه مرکز ته نشي راتلی، خو که مرکز ته نږدې ولایتونه په مرکز کې ولمانځي او په دې کې داسې یو څه وشي چې هغه د غزوانانو ته هیله بخون کې، د غزوانان تشویق شي.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
دمدې مرستې لارې مې کتابونه را جمع کړل، د ټول افغانستان کې چې مې تقسیم کړل همدا مواد دمدغو ځوانانو ول.
هغه خولې مخکې له دې نه چې باید ما ته وخورم ټکامه دګې نیسم.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. د ځوانانو ورځې منزل د ځوانانو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟ د ځوانانو ورځ چې له 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې منزل کیږي، دا ځلې تفاوت څه وو؟ او حکومت د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې د کار او زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د موئینیت له سرپرست لایق شاهزادران سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نن د ځوانانو ورځ باندې منزل شوه، مخکې هم منزل شوی، تفاوت یې څه و؟ نوی څه پکې و؟
تفاوت یې په دغه کې و چې مونږ یو خو د وی ټی سی و برنامه د ځوانانو لپاره د افغانستان 4 دېرش ولایتونو د ځوانانو لپاره جوړه کړې، او متاسفانه هغه برنامه د بعد کورونا وایرس دی وجه او د بعض تخنیکی مشکلاتو په وجه باندې دغه کار نه وشو. چې جمهور رئیس د ټولو 4 دېرش ولایتونو د ځوانانو سره په آنلاین ډول باندې دوی خبرې ورسره وکړي، او هغه پیشنهادات چې د ځوانانو دي په وو ځونونو په سطح باندې و کسان شهر زونیو یو کس خوښ کړی و، هغه خپل پیشنهادات د جلال آباد جمهور رئیس سره شریک کړي. نو بیا هغه د کورونا له وایرس د وجه نه وشو، بیا دغه پیشنهادونه د جلال آباد جمهور رئیس سره شریک شو. جمهور رئیس چې د هغه پیشنهادونه چې د ټول افغانستان د وو زونونو وو، هغه پیشنهاداتو په اساس باندې دغه خپل بیانیه دلته ورکړه و اوروله. نو دلته اوس یو لسته راوړنه د ځوانانو لپاره دغه ده چې عالي شورا د ځوانانو رامنځته کیږي چې پاکې د ولسوالیو ولایاتو د مرکز په سطح به ځوانان په دغه کې وي، چې دغه د ټول افغانستان د ځوانانو نه جوړیږي. بل دا برنامه چې نن مونږ دلته نیولې ده، هم چون دغسې برنامې نن په 3 ولایتو کې د ټول افغانستان نیولې شوې دي، او په ټولو ولسوالیانو کې هم نیولې شوې دي چې په ګڼ شمېر سره ځوانانو په دغه کې برخه اخیستې ده. نن اوس دغه برنامه کې لکه په 4 برخو کې به انشاءالله مونږ د ځوانانو کمیټې جوړیږي، په صحت او په تعلیم او په سوله او په دغه برخو کې، په 4 برخو کې به ځوانان خپل نظریات ورکوي، او د دغه نه به یو مختصره طرحه جوړیږي چې دا به مونږ د مختلفو اداراتو سره شریک.
د ځوانانو لستون د بیکاری د یاد زده کړو برخه کې د دغه دوستون د حل لپاره حکومت څه کړی تر اوسه یل دی ورسته د څه کول نیت لري؟
یو خو بیکاری مخکې نه په افغانستان کې وایو د کورونا وایرس چراغی دی، ټول نړۍ په اقتصاد باندې ډیر غټه سره چولای، بل خصوص په افغانستان باندې. نو د بیکاری په برخه کې دولت تاسو وینئ چې په زورګونو بستو کې ځوانان استخدام شو، دولت سیستم تن نه وتل، خو موږ په خپل د ځوانانو چارو مینیت یا چې کوم مربوطه ادارات چې د کار ټولنیز چوری وزارت ته یا کمیسون د اصلاحات اداري دی یا ریاست جمهوری دی، برابر هداغه کوشش کوي چې په پرایویټ سکتور کې د تجارتان دغه لپاره تشویق کړي شي چې په پرایویټ سکتور کې د ځوانانو لپاره کار پیدا شي. نو ان شاء الله په دغه برخه کې زموږ خبرې د تجارتانو سره خبرېم کیږي، اړیکې ډېر ورسره نږدې شوي دي. یو وخت پورې چې د کورونا وایرس د خطر بالکل د منځه ځي، ان شاء الله بعضې تفاهمنامې به موږ د پرایویټ سکتور د تجارتانو د اتحادیانو سره ولرو چې ځوانانو ته به زرګونو ځوانانو ته به کار پیدا شي.
دغه سي د ځوانانو د ورځې منزل به د دوی په ژوند تاثیر ولري، څه ګټه به دوی ته ورسیږي؟
تاسو اوس په دغه ورځ باندې ولیدل چې د مختلفو طبقو ځوانان دلته راغلي وي، انجینر و، ډاکټر و، تجار و، په دولت کې چې کار کوي هغه څوک راغلي وي، خپل نظریات خپل پیشنهادات چې کوم دي وړاندې کړل. دلته په چا باندې دا بندیز نه و چې تور وروره یو فرمایشي خبره وکړه، هر ځوان ته دغه ازادي و چې وروره سب خبره کولی شي، کوم مشکلات د ځوانانو وي تاسو وکړي. په هیڅ یو مسول زه خوشاله کوم چې یو ځوان یو مشکل لري مونږ ته ووایو، نو دغه ګټه کوي د ځوانانو لپاره. اتحاد و یو انسجام د ځوانانو کوي زده چې پټوله نړۍ کې حکومت د غبرزل منځلې کیږي او د نړیواله ورځ د ځوانانو لپاره او نړیواله سطح باندې اخیلتیا یا مشارکت د ځوانانو حکومت په شوار لاندې کیږي نو موږ د افغانستان ځوانانو د چانه کم نه یو موږ افغانستان ځوانان غواړو چې د نور نړۍ د ځوانانو سره یو کې سمختلار شو د دوی سره موږ ارتباطات نورم کوي شي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه خو وخت ولري حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې چونې د خونې لومړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ په سر کې کراتو وایست چې اوس وخت ستاسو انغه مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد راوړلو موضوع څنګه ده
تاسو ته بهتر معلومه ده چې د کورونا وایرس یا کوویډ 19 د یو داسې وایرس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی جهاني مشکل دی وقت چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته چې موږ غوښتل چې د ټولو بنادرو سره موږ ترانزیتي اړیکې زموږ ډیر جوړې وي او افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمښت سره باید مخامخ نشي د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا او بیا چې تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر بند سونو خلکو دا وکتل چې پاکستان لار بند کړ او ټول شان موږ د پاکستان د خاطر دي
اوس زموږ تجارت او بخي جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو لکوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په دې ډول روان دي نو لهدا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادرو څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی اسلام کلا خلاص دی تورغونډي خلاص دی اکینا خلاص دی شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی تقریبا هر ورځ په سوسو وګونو خوراکي مواد مملکت ته داخليږي د موجوده افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس څخه مننه کوم چې هغه یو خصوصي سکتور ته لازم هدایت درلودل او خصوصي سکتورم ځنګړي غوښتنې درلودلې چې هم د خصوصي سکتور ځنګړي غوښتنې ومنلې او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه یې دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي موادو کمی نشته ولې موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شانی او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښی او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نور مملکتو سره باندې هلته مشکل پیښی
جناب مومن صاحب علت څه د اشاره وخت موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لري دی خو
زموږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په جوه موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل ندی درلودنی موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل پد یو کې یو کال کې ندی درلودنی یو کال تقریبا لس پنځه ورځې مشکل جوړ شو دا مال خپل دا مشکل شته دا مشکل دا منطقوي مشکل دی او بل مللي مشکل دی چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت سره دی او د هر مملکت لپاره د اتباعو ضرورت دی او د انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید څومره لپاره ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي نو لهذا دا مشکل چې دی دا د کورونا وایرس په واجه باندې جوړ شو چې هلته دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کی خو ارزو متغه چې به هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی په دې خطر چې د انسانانو تا ګور تا کوسې دی ولې ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی ولې دا چې چورتي اوس مو ان شاء الله په دنيز دی کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار
اله د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی له ایران سره زمونږ راکړه ورکړه څنګه ده
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول سوي دي او هم په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول سوي دي هلته تدابیر دي او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام خلاله هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې کارونه د خاصه منظم ترانزیت روان دي، د یواز نه خوراکي مواد، هر نوع مواد، هر نوع جنس چې د افغانستان ضرورت یې افغانستان ته داخلي شي.
یو موضوع د نن دلته په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک د هم اندېښمن کړي دي، لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري، په تجارت کې هم دا یو کله کله غټ مشکل جوړوي. آیا په دې اړه څه اندېښنه شته؟ تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونیسي؟
زه فکر کوم عمده تجاران تاسو ولې دلته شار په ټولو هټیو کې ودرېدل او خپل محترم یې راوېستل او ټولو خلکو ته دا وویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پرېږدي خلک چې احتکار وکړي. دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د په ټوله په دې کې چې څنګه وکولی شي چې هغه خپل کومکونه جاري وساتي. په تور د مثال په لومړي سر کې بشیر نوید شرکت را ولاړ سو په ټوله شار کې موټران تقسیم کړي، زمانه نه ځنې کوم د یو لوی نیک او پر ځای اقدام وکړي. په دوهم قدم کې په خیر وهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت، دا څلور شرکتونه چې همدا شرکتونه و همدا پروشي درلودل په ټوله کابل کې خپل موټر، یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دي او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار چي، احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی، هغه په جلاب پر مربوط دی. احتکار چې هغه جلابان کی او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي. ملي سوداګر تقریبا د ازموږ هر د غوړو سوداګر چې هغه په سوو کنټینرونو وردی نو هغه نه غواړي چې دغه کار وکړي. تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده، چون کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډیر ترانزیت چې کندهار ته راځي خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راځي.
مومن صاحب، یو تشویش یا یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په ښارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی، دغه مشکل څه کنهسته؟
خوراکي مواد تاسو به تر معلومه ده چې ما درته ویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې د جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړی ده. فکر کوم چې موږ هیڅ خوراکي مواد د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خطر درغو چې بنادر خلاص بي، زموږ د افغانستان پر یو بندر متکی نه دي. تاسو ولیدل چې په بازار کې د وړو یو غونی تقریبا په 2800 غونی و او بیرته رااله او بیرته رااله دا غونی تقریبا 1500 ته یا 1400 ته. نو دا د خصوصي سکتور د افغانستان د اوتاق تر زرمایدوی کوي د ټول رهبری دا پلان چې تاغه رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولوي. په خپل ټول رهبری شار ته وتله او د شار ټول خل د شار خ د شار ټول تجارت تشویق کړل منډې ته ولاړل. نو موږ په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو به د برخې مطمئنه اطمینان ولرئ.
لرو پروتو سیمه کې لا هم یو اندېښنه شته چې مبادا دلته به انتقال نشي نوت، هغه ته اطمینان څه خلکو ته؟
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي موږ ته دیوه ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده. د بازار آزاد دی او ځنګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات پېت وسی.
کچېره خدای مکړه د کورونا وایروس مشکل دیږي ډیریږي، اطمینان خلکو ته څه دی؟ ډاډم څه دی چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیخيږي؟
او په کافي اندازه هدایت ورکول شوی دی ټول سوداګرو ته چې په کافي اندازه موږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي سکتور تخپل چې از مشتور تجارانه ان شاء الله دغه څو تجارانه تاسو سوینګ دي چې ناس کې تقریبا لسن زره کنټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټ لرو چې پر لارې روان دي. یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګر افتکار وکړي. سوداګر دغه خپل غوړی په خپل سر ورکړه، یعنی نرخ په بازار کې اوموچو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو 1500 غوړی دی په 1530 ورکړه. چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب.
شکر خو عزت اوسه.
شگل بوخ کے ملا تم ندی کلی چه ماوی نیخ مسکان